مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل ساعت خبرونه سره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په روانه خبرونه کې اورئ چې د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي په هلمند ولایت کې د روانو عملیاتو او د امریکا د ستراتیژي پر ځینې ټکو خبرې کړې دي. د انتخاباتو د کمپاین او روسیو تحولاتو رپورټونه او مطالب هم د خبرونه په لومړۍ برخه کې اورېدلی شي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې جان آقا الکوزي وړاندې کوي.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغاني مشرانو سره د کتنې په مقصد افغانستان ته تللی. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې وسله وال وژل شوي. د ایران ستر مذهبي مشر له احمدنژاد څخه غوښتي چې خپل مرستیال د لرې کړي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي وایي د قرغزستان د جمهوري ریاست انتخابات په نړیوال معیار نه دي برابر. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی او نورو چارواکو سره د خبرو په مقصد افغانستان ته رسیدلی. سویډن په روان وخت کې د اروپایي اتحادیې دورې ریاست په غاړه لري. ښاغلی بیلت به په افغانستان کې د خپل دوه ورځني سفر په مهال په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د هلو ځلو د ښه کولو په لارو چارو خبرې وکړي او دغه راز به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو مخکې د اروپایي اتحادیې له څارونکو سره هم وګوري. د غزنی ولایت د امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې اته تنه وسله وال وژل شوي. دا بمباري تېره شپه د ګیلان ولسوالۍ په بیدار کلي شوې ده. د غزنی ولایت د امنیت قمندان مل پاسوال خیالباز شیرزی نن ازادي راډیو ته وویل په اتو تنو وژل شوو وسله والو کې چې مړي یې په سیمه کې پاته ول څلور بهرنیان دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وړ مشبه هم په بیدار کلي باندې د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې 15 تنه طالب وسله وال وژل شوي ول. مال پاسوال خیالباز شیرزی د غرض ویلی د اندړ ولسوالۍ په ملا نوح بابا کلی کې یو وسلوال هغه مهال وژل شو چې غوښتل یې په سړک کې ماین خښ کړي خو ماین پرې وچاو دی. خبرونه د ازادي راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای نن یو ځل بیا د جمعې په لمانځه کې په جمهور رئیس محمود احمد نژاد غږ وکړ چې خپل مرستیال اسفندیار رحیم مشایدی لرې کړي. احمد نژاد چې د یکشنبې په ورځ بعد د لوړ مراسم په ځای کړي مشایي تېره اونۍ خپل لومړی مرستیال وټاکه. خامنه ای نن ویل هر څومره ژر چې کېږي مشایي باید لرې شي. مشایي ویلي و ایران د اسرائیلو د خلکو دوست دی. مشایي د احمد نژاد د زوی خسر هم دی. دا سیبریخه چې د قرغزستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې قربان بیق باقیف تر نورو کاندیدانو مخکې ده. د قرغزستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د رایو د نیمایي مرکزونو رایې شمیرل شوي او باقیف په سلو کې 8.1 خپلې کړې دي. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي وایي چې د قرغزستان د جمهوري ریاست انتخابات په نړیوالو معیارونو نه دي برابر. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چین ته په څلور ورځني سفر تللی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د چین له جمهور رئیس هو جنتاو او صدر اعظم وین ژیاوباو سره وګوري او خبرې ممکن د نړیوالې تودوخې او پاکې ټکنالوژۍ د مسلو په اړه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که چیرې د نړیوالې تودوخې په اړه کومه معامله رامنځته کیږي نو چین ممکن ملاتړ وکړي. چین او د امریکا متحده ایالات د چاپیریال د مضرو غازونو د خپرولو دوه ستر هیوادونه دي. د آزاد اروپا راډیو آزادی راډیو رئیس جیفری گیډمن د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس ته د وینا په مهال وویل د راډیو د بشري حقونو ډیموکراسۍ او د بیان د آزادۍ په کار کې زیاتې هلې ځلې کړې. ډاکټر گیډمن د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د اروپا د چارو ډلې ته د وینا په مهال وویل له نیمې پیړۍ زیات د آزاد اروپا راډیو آزادی راډیو د څو ګوندیز سیستم زغم د نورو مفکورو ته د درناوي او د رښتینی ژورنالیزم اصولو ته ژمنه ده. ازادي راډیو په هغو سیمو او هیوادونو کې چې د خبري رسنیو ازادي پکې نشته او یا هم د دغه ازادۍ پکې محدود دي په 28 ژبو خپرونه کوي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی وایي له 2011 میلادي کال وروسته چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه ده یو شمېر امریکایي عسکر ممکن په دې هیواد کې پاتې شي. المالکی وایي دا مسله به هغه مهال د عراق په امنیتي وضعې پورې اړه ولري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگټن کې وویل له عراق څخه به ټول امریکایي عسکر د 2011 کال تر پایه ووځي. د عراق صدر اعظم په واشنگټن کې یوې غونډې ته د خبرو په مهال دغه راز وویل د عراق په شمال کې د کردانو د بیلتون مسله په هیواد کې تر ټولو خطرناکه مسله ده چې هیواد یې دا مهال ورسره مخامخ ده. د بشري حقونو د څارنې ډلې د ازبکستان په حکومت تور لګولی چې د دې هیواد هغه مشهور شاعر شکنجه کړی چې جمهور رئیس ته د سپکاوي په تور له 2000 کال راهیسې بندي ده. دا سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي یوسف جمایف چې 15 کاله بند باندې محکوم شوی، وهل شوی، سوځول شوی او په بشپړ ډول ګوښه ساتل شوی دی. د بشري حقونو د څارنې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې رئیس هولي کارتنر په ازبک چارواکو غږ کړی چې جمایف دې سمدستي خوشي او له ده سره د ناوړ چالچلن عاملین دې په ګوته کړي. د ترکیې پولیسو په 23 ولایتونو کې د یرغلونو په جریان کې د منع شوې اسلامي ډلې حزب التحریر غورزنګ شاوخوا 200 مشکوک ملاتړي نیولي دي. د اناتولیا خبري اژانس وایي پولیسو د نن ورځې یرغل کې یو شمېر اسناد نیولي چې له دغې اسلامي ډلې سره د مشکوکو کسانو تړاو ثابتوي. حزب التحریر ډله په مرکزي آسیا کې د یو اسلامي خلافت د جوړولو لپاره مبارزه کوي، خو وایي دا مبارزه سوله ییزه ده. دا ډله د مرکزي آسیا په جمهوریتونو کې هم بنده شوې ده. د میامر د حکومت د مخالف مشر آون سان سو کی محاکمه نن بیا پیل شوه. تمه ده د سو کی مدافع وکیلان به محکمې ته چې د یانګون په یو زندان کې دایره شوي خپل روسي دلایل وړاندې کړي. د نوبل د سولې جایزې وړونکي دا 46 کلنه مبارزه په دې تورنه ده چې په کور کې د نظربندۍ له شرایطو څخه یې سرغړونه کړې او په غیر قانوني ډول یې له یو امریکایي سره کتلي دي. که چیرې مجرم وپېژندل شي نو په 15 کاله بند ممکن محکومه شي. د جنوبی کوریا د بشري حقونو فعالان وایي شمالي کوریا د عیسویانو د ټکولو لپاره ملا تړلې او تیر کال له کومې ورځې چې د کیم جانګ ایل د مغزي سکتې راپورونه خپاره شوي نو په دې هېواد کې اعدامونه هم زیات شوي دي. د بشري حقونو د 500 ډلو د اتحادیې مشر دو هی یون چې په شمالي کوریا کې د بشري حقونو څار کوي وایي په یوې پیښه کې یوه 33 کلنه ښځه د جون په 14مه د انجیل د کتابونو د ویشلو، د جاسوسۍ او د مخالفو سازمانونو د تنظیمولو په تور په عام محضر کې اعدام شوه. دون وایي په شمالي کوریا کې عیسویان په منظم ډول اعدامېږي. دا شمېر ممکن په میاشت کې 2-3 تنه وي. دی وایي په شمالي کوریا کې شاوخوا 1.5 عیسویان ژوند کوي. او نن د جنوب ختیځ اروپا په زیاتو سیمو کې هوا ډیره ګرمه شوې او په سربیا کې تلفات هم درلودل. پرون د سربیا په یو شمېر ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 40 درجو ته پورته شوه، خو په بلغراد کې په غیر رسمي ډول د حرارت درجه د سانتي ګرید په حساب 40 ښودل شوې ده. د سختې ګرمۍ له وجې د بلغراد په لویدیځ کې یو سپینګیری سړی مړ شوی. په کروشیا، بوسنیا او بلغاریا کې هم نن د سختې ګرمۍ اټکل شوی. له بلې خوا تېره شپه په پولنډ کې د سختې ګرمۍ وروسته د باران او باد د توپان له وجې 8 کسان ووژل. داودی سات مهم کورن یو نړیوال خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي دا ځل به طالبانو ته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ځانونه وباسي. کابل ته د سویډن د بهرنیو چارو د وزیر د کتنې رپورټ لرو. د برتانی صدر اعظم وایي د هیواد ځواکونه په افغانستان کې کافي هلیکوپټرې او نور پوځي تجهیزات لري. د انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاینونو د غونډو او تازه تحولاتو په اړه هم درته رپورټونه په لومړۍ برخه کې خبرو. د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه هم رپورټ لرو. او ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په افغانستان کې د اف ام په 100.5 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک وایي چې امریکا به بیا هغه تیروتنه ونه کړي چې د طالبانو د رژیم د پرځولو په وخت کې کړې وه. هغه ویل امریکایي ځواکونه به د هلمند پر روانو عملیاتو کې اجازه ورنه کړي چې وسلوال طالبان بیا پاکستان د ځانونه وباسي. ریچارډ هول بروک له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته پرون هلمند ته لاړ او د دغه ولایت له والي او نورو مقاماتو سره یې وکتل. د هغه د څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل چې هیواد به هغه تیروتنه بیا تکرار نه کړي چې پر افغانستان د طالبانو د حملې په لومړي کال وکړه او په نتیجه کې طالبان پاکستان ته وتښتیدل او وروسته له همغه ځایه په افغانستان کې جګړه پیل کړه. هغه افغانستان ته تر روانېدو مخکې په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي داسې لارې چارې خپلې کړي چې د افغانستان د روانو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته ونه وړي او تیره تیروتنه تکرار نشي. د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي همداراز وویل چې دوی هڅه کوي چې هماهنګي زیات کړي او د پاکستان خاورې ته د طالبانو د اوښتو مخه ونیسي. په 2000 لومړي کال وروسته لدې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه، په زرګونو طالبان پاکستان ته واوښتل او هملته ځانونه بیرته منظم او په وسلو سنبال کړل. د رواني جولای په پایل کې د امریکا سمندري پلیو ځواکونو په هلمند کې چې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره اوږده پوله لري پراخ عملیات پیل کړل او تر اوسه پورې له یو شمېر ولسوالیو څخه طالبان په شاتمبولي دي. ریچارډ هولبروک وویل د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هماهنګي خورا اهمیت لري او دا ځل د دواړو خواو ترمنځ هماهنګي زیاته ده.
لازادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
دا ازادي رادیو ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د محل د اروپای اتحادیې دورې ریاست پر غاړه لري کابل ته تللی چې له افغان چارواکو سره وویني او په افغانستان کې له ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو سره د اروپای اتحادیې هلې ځلې هماهنګ کړي. دا موضوع تفصیل له اسمت سروان اورو.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلد به نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره وویني. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې بیلد په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کړی چې له دې سفر سره په یو وخت راپورونه خپاره شول چې په ایساف کې کابو 50 سویډني سرتیري تیره شپه د افغانستان په شمال کې د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې ښکیل شول. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد پوځي سرچینو وویل چې په دې نشته کې سویډني ځواکونو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. له بلې خوا په سویډن کې دغه هیواد وسلوال ځواک نن په یوه اعلامیه کې وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو مزار شریف ته نږدې د سویډني او فنلنډي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې د دغو ځواکونو په ځوابي حمله کې درې تنه حمله کوونکي ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې سویډني او فنلنډي ځواکونو ته هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده اوښتی. سویډن حاضر دمه د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د دوه ورځني سفر په لړ کې په دې خبرې وکړي چې اروپایي اتحادیه په څه ډول په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بهتره کولی او له ملګرو ملتونو او دغه راز د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یې هماهنګولی شي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی بیلد د افغانستان د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له اروپایي څارونکو سره هم خبرې وکړي. دی به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره یو ځای په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ولایتي بیا رغونې ټیم ته هم ورشي.
د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون وایي برتانوي عسکر په هلمند کې کافي هلیکوپټرې او وسایل لري. هغه د بهرنیو چارو د وزارت د موین خبر رد کړ چې له برتانوي خبرونې ډلې ټلګراف سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې برتانوي ځواکونه نه پوره هلیکوپټرې او نه هم پوره پوځي تجهیزات لري چې په افغانستان کې د هغه په وینا سمه توګه له مخالفو وسلوارو سره وجنګیږي. د برتانیا ډېر خلک داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د دغه هیواد عسکر ځکه مري چې نوي او پوره الوتکې نه لري. اسوسییټ پریس خبری اژانس په دې اړه رپورت خپور کړی چې فریده هوټ سیفی مهمه برخه وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون د چړشمبي پورز د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت د موین هغه خبرې رد کړې چې یوې ورسپانې ته ویلي وو په افغانستان کې بریتانوي ځواکونه کافي هلیکوپټر نه لري. براون ویل لیوی ورسپانې سره د لارډ مارک براون د خبرو سم مفهوم نه دی اخیستل شوی. هغه زیاته کړه لارډ مارک یوې ورسپانې ته په ناسمه توګه بیان ورکړی. صدر اعظم براون په دې ټینګار وکړ چې بریتانیا په افغانستان کې د خپل عسکرو لپاره د دوی د اړتیا وړ ټول شیان لري. ګوردن براون په هلمند کې د طالبانو پر ضد د بریتانوي ځواکونو له عملیاتو څخه رضایت وښود. براون وویل زه فکر کوم حقیقت دا دی چې موږ د اوس د پرمختګ په حال کې یو او وروستیو ګټورو نتیجو د خودلی چې په دې برخه کې د عملیاتو لپاره چې دا اوس یې موږ کوو هغومره الوتکې چې ضروری دي موږ یې لرو. وروسته له هغې چې په تیرو څو ورځو کې افغانستان کې د بریتانوي عسکرو تلفات زیات شوي براون په افغانستان کې د بریتانیا له پالیسیو څخه په شدت دفاع وکړه. هغه هڅه کوي چې پر حکومت چې له اقتصادي ستونزو او مالي رسوایۍ سره مخامخ دی فشارونه راکم کړي. د چړشمبې په ورځ د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو بریتانوي عسکر چې په ګزمي وتلی و په بمی چاودنې کې ووژل شو. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر 1780 بریتانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي او له دې زیات په عراق کې مړه شوي. لورد مارک مالوچ براون بریتانوي ورسپانې د ټلګراف ته ویلي وو موږ حقیقتا چې کافي هلیکوپټر نه لرو. دغه په وینا د داسې عصري عملیاتو او پر مخالفو وسلوالو د هوایي حملو لپاره موږ وسایلو ته اړتیا لرو. مالوچ براون چې د شخصي ملحوظاتو له امله د اونۍ خپل دنده پرېږدي وروسته یو بیان خپور کړی او د خپل مرکې په اړه رڼا اچولې. هغه په خپلو خبرو کې په ښکاره توګه ویلي، بې له شکه په افغانستان کې د اوسنیو عملیاتو لپاره بریتانوي ځواکونه کافي منابع نه لري. صدر اعظم ګوردن براون په خپل میاشتنی خبری کانفرنس کې وویل، په هغه طریقه چې ورسپانې د مالوچ براون مرکه خبره کړې، دا یو ناسمه اراده وه. له هغه پوښتنه وشوه د نورو الوتکو لیږل به په افغانستان کې د بریتانوي عسکرو ژوند خوندي وساتي. ګوردن براون وویل، په عمومي توګه هو، خو په اوسنیو عملیاتو کې دا بالکل ناسمه خبره ده چې ووایو عسکر د هلیکوپترو د کموالي له امله مري. په هلمند کې د بریتانوي ځواکونو پخواني قومندان له بی بی سي سره په مرکې کې ویلي و چې په افغانستان کې د عملیاتو د برګلیتوب لپاره نورو منابعو ته اړتیا شته. د تایمز ورسپانې د یوې نظر پوښتنې له مخې د بریتانیا خلک په افغانستان کې د عملیاتو لپاره د منابعو په اړه شک لري. په سلو کې وشپېته خلک داسې فکر کوي چې بریتانوي عسکر ځکه په افغانستان کې وژل کیږي او یا ژوبل کیږي چې پوره او کافي وسایل نه لري.
و موردل چې د برتانی صدر اعظم ګوردن براون وایي برتانوي عسکر په هلمند کې کافي هلیکوپټرې او وسایل لري. نو موړي د بهرنیو چارو وزارت د موین خبر رد کړي چې ویلي برتانوي سرتیری په افغانستان کې د عملیاتو په سم توګه د پرمخ بوتلو لپاره کافی پوځي تجهیزات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه برتانوي عسکر دا مهال د امریکایي او افغان عسکرو سره یو ځای په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې 138 برتانوي سرتیری وژل شوي او روانه میاشت د امریکایي او برتانوي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هرات کې په څه د باندې شپږ زره ښوونکو باندې د کور نمرې وبښل شوې. له دې ولایت په یو بل خبر کې ویل شوي چې د یو ښوونځي 1500 زده کوونکو ته لپټاپ کمپیوټرونه هم ورکړ شوي دي. لسی می د ازادي رادیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د ښوونې وزیر ډاکټر فاروق وردک په لاس د هرات ښار لویدیځ څنډه کې د ښوونکو کارګوټي د کورونو د ځمکې د وی شبه هیڅ د پاسه شپږ زره ښوونکو ته پیل شو.
او نمرې خو جامن شپږ دره نمرې وی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلاسماب جمهور رئیس د فرمان په اساس درې کاله پخوا معرف د هرات تولی شوې وي. دغه د جمهوریت څخه درې زره او څلور سوه نمرې تولی شوې وي. اما درې کاله پخوا بیا متاسفانه د بعضې مافیا د ځمکو لخوا هغه ځمکه تر دعوان لاندې راغلې وه. ځمکه بیرته په معرف پورې مربوطه شوه. دا دوه زره او شپږ سوه نمرې دي. جمع شپږ زره وي نو د دوه زره او شپږ سوه تولی شي شپږ زره به شي. اما بعد په هر دو ورسوم چې دا تنها هم د شپږ زره نمرې نه دي. د افغانستان د معرف د وزارت مربوطو ټولو معلمینو ته به د رهایش یوه نمره ځمکه.
د ښوونې وزیر هرات د خپل سفر یوه مخه د ښوونې د ستونزو د څېړنې وویل. زیاته یې کړه که څه هم پس له کابله هرات کې د ښوونې بهیر ښه په مخ ځي، خو په دې سربېره هم ډېری داسې ماشومان چې عمر یې د ښوونې وړ ده مګر لا هم د بېلابېلو دلایلو له کبله زده کړو څخه بې برخې دي. د ټول افغانستان په کچه د ښوونې د وړ ماشومانو شمیر 12 میلیونه اټکل کړ چې له منځه یې د 1 میلیون شاوخوا کې ماشومان ښوونځي ته ځي
او 15 میلیونه متاسفانه اوس هم دسترسی نه لري معرف ته.
ژمنه یې وکړه چې پاته نور 15 میلیونه ماشومانو ته به هم د زده کړې زمینه برابره کړي. وزیر د همدغه سفر په لړ کې د سپینې ادیب په نوم منځني ښوونځي ماشومانو ته هر ماشوم ته د لپټاپ په لړۍ پیل کې 1500 لپټاپ کمپیوټرونه وویشل. ژمنه یې وکړه چې د دغې لړۍ په دوام سره به ټول افغانستان کې زده کوونکي د کمپیوټر خاوندان کړي.
دا کمپیوټرونه چې د ون لپټاپ پر چایل په نامه یادي په امریکا کې د دې لپاره یو نهاد جوړ شوی. د هماغه نهاد څخه په استفاده سره د 15800 کمپیوټرونه تر اوسه د افغانستان د معارف خدمت کې دي. په امتحاني ډول مو دا پروژه شروع کړې. په څو ولایتو کې به شروع کوو تر څو زموږ متعلمین ورسره آشنا شي. هم هدف مو دا دی چې بالاخره د افغانستان د معارف د وزارت هر متعلم د یو لپټاپ چښتن.
د هرات ښار ګڼه زده کوونکو د لپټاپ په اخیستو او ښوونکو د کورونو د ځمکو په لاسته راوړلو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مننه وکړه. مګر وسره په څنګ کې هیله لرله چې د کومې خیریه موسسې په مرسته یې ساختماني چارو کې د کورونو د جوړو د کومک ورسره وکړي. ځکه د دوی په وینا ښوونکي په دا لږ معاش د کورونو د جوړولو توان نه لري.
د 1988 کال انتخابات تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کابل کې د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان ګوند مشر مولوي محمد سعید هاشمی چې د افغانستان د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې کاندید و، نن جمعه د ولسمشر حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تېر شو. د کابل د لویې جرګې په خیمه کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د سلګونو کسانو ترڅنګ ولسمشر کرزي هم ګډون درلود. ښاغلي کرزي ژمنه وکړه چې د بریالۍ کېدو په صورت کې به د سعودي عربستان د پاچا په منځګړیتوب په افغانستان کې یوه لویه جرګه جوړه کړي او د دې جرګې په مرسته به د دولت مخالفین پخلاینې او سولې ته راوبلي. نوموړي دغه راز په تېرو اوو کلونو کې د امنیت په برخه کې له ستونزو یادونه وکړه او دی هم ومنله چې اوس هم افغانان ملکي وګړي په بېلابېلو نومونو سره وژل کېږي. له کابله پرې رپورټ لرو.
ولسمشر حامد کرزي چې د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند د مشر مولوي محمد سعید هاشمی مننه وکړه چې د ده په ګټه له خپلې کاندیدې تېر سو. کرزي وویل د بریالي کېدو په صورت کې به زیات پام د امن راوستلو ته اړوي. شغلی کرزی وویل په تیرو دریو کلونو کې درې ځلې د سعودي عربستان پاچا ته لیک لیږلی، ټلیفوني او مخامخ خبرې ورسره کړي چې د سولې په ټینګښت او د دولت د مخالفینو په پخلاینه کې مرسته وکړي. حامد کرزی زیاته کړه د بریالي کېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نورو هڅو ترڅنګ یوه لویه جرګه رابولي چې ملي پخلاینه غښتلې کړي.
تر ټولو مخکې ارزو د افغانانو چې دې خاورې ته سراسري سوله راسي او زموږ بچیان او مندي او خوندي او کورونه په قرار سي، هغه په هغه توګه چې موږ غوښته ترلاسه نسو، بلکې زموږ د بچیانو وینه نن هم تویږي، کورونه نن هم نارامه دي. اول مرام زما په افغانستان کې د سولې راتګ او ټینګښت، او د افغانستان دننه جرګه جوړ سي او طالبان او علما او حزب اسلامي او ټول هغه کسان چې پاوج دي هغه راسي دې خاورې ته او په دې پراخ جرګه کې ګډون وکړو کې، او دا جرګه د خادم حرمین شریفین تر اهتمام لاندې وسي.
شغلی کرزی وویل په افغانستان کې د اوو کلونو په تیرېدو سره اوس هم ناامنی ده او زیات ملکي افغانان وژل کېږي. خو د شغلی کرزی په وینا خلکو هیڅکله شکایت نه دی کړی او تل په چپ خله قرباني ورکړې ده. کرزی د بهرنیو ځواکونو هغو کړنو ته هم ګوته ونیوله چې په خپل سر د شپې لخوا د تلاشۍ په بهانه د خلکو کورونو ته ننوځي، خلک له ځانونو سره بیایي یا یې په ډزو وژني. شغلی کرزی زیاته کړه له نړۍ سره به د بریالي کېدو په صورت کې نوی قرارداد کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې باید ملکي افغانان زیان ونی ویني. د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند مرستیال موسی خان هوتک غونډې ته وویل د دې ګوند شغلی کرزی د ځان لپاره مناسب کاندید وباله، نو ځکه یې ملاتړ وکړ او د دې ګوند مشر له خپلې کاندیدې د په ګټه تیر سو.
وکر شو چې باید د داسې یو کاندید سره خپل قوت یو ځای کړو چې حسنات یې تر نورو کاندیدانو زیات او سیئات یې کم وي. اکثرو مشرانو او ملګرو چې د ډېر جر و بحث او غور مطالعې څخه وروسته د حرکت انقلاب اسلامي مناسبه وګڼله، هغه شاغلی حامد کرزی و.
د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مولوی محمد سعید هاشمی په داسې حال کې د شغلی کرزی په ګټه خپل کاندیدې تیریږي چې د پنځمې پورس په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړ. د کاندیدانو ترمنځ د ائتلافونو او د یو په ګټه د تیرېدو وخت اوس تیر سوی، ځکه د رایو پاڼې په ګرانه بیه چاپ سوي او دا کار شایي خلکو ته ځینې ستونزې جوړې کړي.
په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړي غواړي چې خلک د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د فعال ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو دوی د رای ورکولو لپاره یو ډاډمنه فضا هم غواړي. د بلخ د مدني ټولنو غړو دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې په دې اړه د بحث لپاره په مزار شریف کې جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړي د راتلونکو شفاف او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي شول. د پنځشنبه پر ورځ په مزار شریف د شمال جون د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمه ایز دفتر کې په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې د غړو لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې په راتلونکو انتخاباتو کې د بې امنیتۍ په یو شمېر سیمو کې د رایو د خپلولو په خاطر د جعلي کارتونو ویشنه، په زرګونه کسان د رایو د استعمال له کارتونو څخه پاتې کېدل، د سیمه ایزو زورمندانو او یو شمېر دولتي کارکوونکو له ځانګړي کاندید څخه ملاتړ کول یې د اندېښنې وړ وبلل. غونډې برخه اخیستونکي له دولت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د نړیوالې ټولنې څخه د شفاف او عادلانه ټاکنو غوښتونکي شول. په جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستونکي د شمال زون د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر بشر قاضي سیم احمد صامت د خلکو د بې ځایه رایې د استعمالولو د مخنیوي غوښتونکی شو، او په شمال ولایتونو کې د یوې داسې فضا د رامنځته کولو غوښتونکی شو چې خلک په خپله خوښه خپله رایه وکاروي.
تاسو ته معلومه ده چې انتخابات ورځ په ورځ نږدې کېږي. نهادهای جامع مدني ولایت بلخ نگرانی لري چې دا انتخابات باید شفاف دایر شي او عادلانه دایر شي. باید تضمین وشي چې د خلکو رای بې ځایه استعمال نکیږي. په دې خاطر دلته یو غونډ و، ټول نهادونه سره راټول شوي وو چې خپل حمایت د عادلانه او شفاف انتخابات اعلان وکړي، او د مدني ټولنو، افغانستان د دولت، کمیسیون مستقل انتخابات او د بین المللي ټولنو غوښتنه وکړي چې دوی ډېره هڅه وکړي هم امنیت باید ټینګ سي او هم د انتخابات شفافیت او عادلانه بودن تضمین شي.
د بلخ ولایت د مدني ټولنې غړی ډاکټر نجیب الله فایکون له افغاني وګړو څخه هیله من شو چې د خپل او د خپلو ماشومانو د برخلیک د ټاکلو په خاطر د راتلونکي انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي.
موږ غواړو چې خلکو ته بلنه ورکړو، خلکو ته ووایو چې ورونو خویندو راټول شي او خپل ځایم په شفافه توګه وټاکي. مدني ټولنې مسؤلیت ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي او خلکو ته ووایو چې څنګه دای کولای شي چې په انتخابات باندې سم سم ونیسي. دا د غونډې هدف پیغام ورکړو ټول افغان ملت ته او ټول بهرني ناظرین ته چې د خدای په لحاظ پریږدي چې دا انتخابات شفاف وي، پریږدي چې افغان ملت خپل ځایم په خپل خوښه کې انتخاب کړي.
د غونډې برخه اخیستونکي په یو غږ سره له نړیوالې ټولنې، دولت، انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه په راتلونکو انتخاباتو کې د سیمه ییزو زورمندانو، د خپل سره وسلوالو او د دولتي کارکوونکو د مداخلې او لاسوهنې د مخنیوي او د انتخاباتو لپاره د ډاډمنې فضا د رامنځته کېدو غوښتونکي شول.
د جمعې پورز د پکتیا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په یو خارګوټي زرغون خار کې د وو ولسوالیو د سلمان خیلو د قوم مشرانو په یوې غونډه کې پاینده انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له کاندیدې ملاتړ وکړ. دوی د ولسمشرۍ څوکۍ ته تر ټولو غوره کاندید کرزی او بل دغه راز د بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ هم غونډې شوې دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او زیات شمېر ولایتونو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي منډې تر ډېر حساس پړاو ته رسېدلې، د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په خارګوټي زرغون ښار کې د اوو ولسوالیو په زرګونو تنو ځایي اوسېدونکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او روڼاندو د یوې پراخې راټولېدنې په ترڅ کې د کاندید ښاغلي حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د دې ولسمشرۍ د راتلونکي چوکۍ لپاره تر ټولو غوره او مناسب شخص و. د پکتیکا په ولایت کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاني وطن مسؤل قومي مشر سلام جان وویل د ولسمشر راتلونکي چوکۍ ته کاندید او اوسنی جمهور رئیس حامد کرزي د یو لړ ټولنیزو او اقتصادي ستونزو او بهرنیو مداخلو سره سره د تیرو 15 کلونو په بهیر کې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت، بیا رغونې، ملي یووالي او پخلاینې او د دموکراسۍ د غوړېدا او پرمختیا په لاره کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار اوچت ساتلی دی. دا د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې د ټول ټاکنو په ورځ د خپلې رایې د حامد کرزي په صندوق کې واچوي. د حامد کرزي څخه د ملاتړ په دې غونډه کې د سلیمان خیلو د ستر قوم په استازیتوب قومي مشر اجینک محمد په خپلو څرګندونو کې په پکتیکا کې د حامد کرزي په لارښوونه د هغو رغونیزو پروژو یادونه وکړه کومې چې په تېرو 15 کلونو کې د دې ولایت مرکز او اړوندو ولسوالیو کې بشپړې شوې دي. ته زیاته کړه د سلیمان خیلو قوم هوډ کړی چې د ټول ټاکنو په ورځ به خپلې رایې حامد کرزي ته ورکوي. که د پکتیکا ولایت د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د سلیمان خیلو د قوم اوسیدونکو د کاندید حامد کرزي په پلوۍ غونډه وکړه، اخوا د خوست د ځدې میدان ولسوالۍ ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو بیا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او دا یې د ولسمشرۍ د راتلونکي چوکۍ لپاره وړ شخص وباله.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زمور.
څلور نیم بجې شوې. له جاناقا الکوزي څخه به د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکي وورو.
د سویډن پوز وایي د فنلنډیو او ناتو په مشرۍ ایساف عسکرو په ملتیاي د افغانستان په شمال کې د جوړ جګړې په جریان کې درې تنه وسلوال وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي او نورو چارواکو سره د خبرو په مقصد افغانستان ته تللی. د غزنی ولایت د امنیت قومندان وایي د ګیلان ولسوالۍ د بیدار په کلي د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې اته تنه وسلوال وژل شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن یو ځل بیا د جمعې په لمانځه کې په جمهور رئیس محمود احمد نژاد غږ وکړ چې خپل مرستیال اسفندیار رحیم مشایي د لرې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان یو څارونکي ډله چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه څارنه کوي وایي د انتخاباتو نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. د رایو له لومړنیو نتیجو څخه داسې بریښي چې قرمان بیک باقیف تر نورو کاندیدانو مخکې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی. د ترکیې پولیسو په درویشتو ولایتونو کې د یرغلونو په جریان کې د منع شوې اسلامي ډله حزب تحریر غورځنګ شاوخوا 200 مشکوک ملاتړي نیولي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي له 2011 میلادي کال وروسته چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه ده یو شمېر امریکایي عسکر ممکن په دې هیواد کې پاتې شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د وروستیو حالاتو رپورټ هم لرو او ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام هم د خبرونې په پاتې برخه کې اورېدلی شي. خو له هغې نه مخکې یو دوه نور رپورټونه. د افغانستان، پاکستان او هند یو شمېر محصلین د یوې غیر حکومتي ادارې په مرسته تنظیم شوي. دغه 15 محصلین په دغو دریو هیوادونو کې سفرونه کوي. هدف یې دغو هیوادونو ته د سولې پیغام وړل دي. دغو محصلینو خپل سفر له هند څخه پیل کړی، اوس په کابل کې دي او تر دې وروسته به پاکستان ته لاړ شي. په دې اړه نور کابل په یو رپورټ کې اورو.
دغه 15 تنه ځوانان د افغانستان، پاکستان او هند د بیلابیلو پوهنتونونو محصلین دي چې په هند کې تر 15 ورځنی تم کېدو وروسته افغانستان ته راغلي او ټاکل شوی ده د افغانستان تر کتنې وروسته پاکستان ته ولاړ سي. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د دغو محصلینو د دې سفر د هدف په اړه معلومات راکړل.
د بنیادی طور باندې د درې ملکونو منځ کې د تعلقاتو مطالعه کوي. دهلی کې او دهلی نه افغانستان ته راغلل او دوی به دینه بس پاکستان ته ځي. دلته مونږ دوی ته په پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې بریفینګ ورک او د پاکستان او د هندوستان په تعلقاتو باندې بریفینګ ورک. او زمونږ بنیادی مقصد دا طالب علمان دا ځوانان دلته جمع کولو مقصد دا چې مونږ دوی ته دا پیغام دوی ته مونږ ورکو چې د پاکستان حکومت داسې قسم انیشیټیو چې کوم دي سپورټ کوي.
په دې وروستیو کې د هند او پاکستان دغه راز افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې ستونزې زیاتې سوي دي چې وخت نا وخت دغه هیوادونه یو او بل ته د ملامتۍ ګوته نیسي. دغه محصلین وایي کوشش کوي دغه هیوادونو ته د سولې پیغام له ځان سره یوسي او روانه لانجو ته د حل سوله ییزه لار پیدا کړي. د کندهار پوهنتون یو محصل عبیدالله تسل چې د دغو ځوانانو په ډله کې شامل دی وایي د هند تر کتنې وروسته په ذهنیتونو کې څه بدلون راغلی دی.
دا سفر د دلی پالیسی ګروپ لخوا څخه د یو شمېر نورو ادارو په همکاري سره د افغانستان، پاکستان او انډیا د محصلینو د تبادلې یو ګډ سفر دی. په هند کې د هند پارلمان ته ولاړو. د هند د پارلمان له وکیلانو سره مو وکتل. د هند له تاریخي ځایونو څخه مو لیدنه وکړله. موږ دلته ډېر څه ولیدل، ډېر څه مو زده کړل. کوم ذهنیت چې هندیانو د افغانستان په اړه درلود یا موږ د هندوستان په اړه درلود یا هند او پاکستان څه سره درلود، تر ډېره ځای پورې موږ اوس یو بل وپیژندله.
دغه محصلین به په افغانستان کې تر پاتې کېدو وروسته پاکستان ته ځي او د هغې هیواد ځینې حکومتي چارواکي، د غیر دولتي ټولنو استازي، فرهنګي او لرغوني ځایونه او نورې مهمې سیمې به ګوري. د هند یو محصل شبرام شوم مشرا وایي دوی کوشش کوي د دغو هیوادونو ترمنځ ډیالوګ او پوهاوی زیات کړي.
مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں، بھارت سے انڈیا سے ہم نے شروع کیا، پھر اب کابل آئے ہیں، اب
زه فکر کوم دغه سفر چې موږ له هند څخه پیل کړی دی اوس په کابل کې یو. وروسته به اسلام آباد او لاهور ته هم ځو. د دغه درې هیوادونو ځوانان په ګډه دغه هیوادونو ته ورځي، د ډیالوګ او پوهاوي کوشش کوي. تر اوسه زموږ رهبرانو زموږ ستونزې نه دي حل کړې، خو اوس داسې ښکاري کله چې ځوان نسل اتحاد وکړي دوی به د ذهنونو په روښانولو او د مسایلو په حل کې مرسته کوي. بېلابېل ذهنیتونه شته چې ټولو ته به څرګند سي. دا ځوانان د سبا ورځې مشران دي، په کار ده دوی د یو بل په نظرونو پوه سي. دغه محصلین وایي په پام کې لري په راتلونکي کې هم دا ډول سفرونه ولري. وروسته تر هغه چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې ناامنیو او سیاسي کشمکشونو زور واخیست، په افغانستان، هند او پاکستان کې هم سیاسي بهیرونه ورڅخه اغیزمن شول. د وروستۍ هڅه چې ځوان محصلین دغو هیوادونو ته د سولې د پیغام د لیږدونې لپاره سفرونه کوي، په خپل ډول کې یو نوی اقدام دی.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدلای شئ. د کندوز ولایت د کرنې ریاست د روان کال د غلې په حاصلاتو کې د بېساري زیاتوالي خبر ورکړی. په کندوز کې د آزادی رادیو خبریال د کندوز د کرنې له سرپرست مشر محمد ابراهیم ترکمن سره د مرکې پر بنسټ په دې اړه یو رپورټ لري.
د هغو راپورونو له مخې چې د کرنې وزارت ته رسیدلی دي، ویل کېږي چې د کندوز ولایت په سطح سږ کال د غلې په حاصلاتو کې 1,16,000 ټنه اضافه تولید راغلی دی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. دغه خبره د کندوز د کرنې ریاست سرپرست محمد ابراهیم ترکمن له آزادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه. دا چې د دغه زیاتوالي علت په څه کې دی، ښاغلی ترکمن داسې وویل:
علت عمدهی کې امثال حاصلات خوب بدستاور زارین یکی موضوعی بارندگی
دیدی خبر ایلات خو یو داده چه کال بارانی و او با پریمانوی او بل ایلات داو چه کروندگرو تا دی کرن وزارت او همکار و مؤسسات لخوا با کیفیت کیمیاوی سرا او اصلاحشوی تخمونه و ویشل شول. کچیر دغه پروسه دوام پیدا کری، نه یوازې با کروندگر خود کفاشی بلکه افغانستان به هم دی خود کفایی پلوری و خوزیگی. ویل کیگی چه دی دغه مازاد غلی پا پامکنی ولو سره د کرنې وزارت د هغه تصمیم له مخې چې سږ کال به د افغانستان په سطح 100,000 ټنه مازاد غله له کروندګرو څخه د ورځې په لوړ نرخ پیری او د سیلوګانو په سټاک کې به زیرمه کوي. د کندوز د کرنې ریاست ته سپارښتنه شوې ده چې د ټول کندوز له کروندګرو او کوپراتیفونو څخه 15,500 ټنه غنم وپیری چې د ښاغلي ترکمن په وینا بودجه کندوز ته رسېدلې هیله کیږي چې ډیر ژر به یې په پیرودنه پیل وشي. ښاغلي ترکمن په دې باب چې دا مهال د کندوز کروندګرو اساسي ستونزې څه دي او څه ډول د حل لاره مومي، داسې وویل:
سلسله مشکلات در راستای تولید زراعت زارین ما به مواجه هست. علت
زموږ کروندګر له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي چې عمده برخه یې د کرنیزو ماشین آلاتو نه لرل دي. له همدې امله په کرنه باندې زیات زیار او لګښت کوي، خو حاصلات یې د زیار او لګښت په پرتله کم وي. له دې امله چې په کندوز کې په سلو کې 80-15 پورې خلک په کرنه لګیا دي، نو باید چې هم دولت او هم هغه کورنۍ او بهرني مؤسسات چې د کرنې د پرمختیا په برخه کې مرستې کوي تر پخوا زیات دغه مهم ته پاملرنه وساتي تر څو د کروندګرو ژوند تامین شي. د معلوماتو له مخې د کندوز په سطح 202,102 هکتاره کرنیز ځمکې شته چې د آبي هغې برخه یې 203,312 هکتاره ده او پاتې یې للمي ځمکې دي. په دې سربیره ویل کېږي چې کندوز د خپلو سیندونو په تیره بیا د امو دریاب په غاړو کې زیاتې داسې هوارې او بې اوبو دښتې لري چې په ډیرو کمو لګښتونو اوبه کېدای شي. خو له بده مرغه چې دا مهال د هیواد د اکثرو سیندونو اوبه په بابیزه توګه د هیواد له پولو څخه بهر وځي. خلک هیله لري چې دولت او مرستندویه ټولنې به د دغو سیندونو په بهیر کې د ګټورو اوبو بندونو جوړول نه هیروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. او اوس هم د گاونډي پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه رپورټ راخلو. د سرحد عدالت له کمپونو څخه سواد بنیر او نور سیمو ته چې په کې په دې ورستیو کې د پاکستانی ځواکونو او ځایي طالبانو ترمنځ پراخې جګړې وشوې، د خلکو بیرته ستنېدنه دوام لري. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان دغو سیمو ته ستنه شوي دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د بیزې شو د بیرته ستنېدو د لړۍ په اړه رپورټ لري.
د یوې ورځې د وقفې نه پس نن د جمعې په سهار یو وار بیا د سرحد ایالت له کمپونو څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوه. د پېښور د لړمه کیمپ نه د جمعې په سهار سل کورنۍ د سوات په لورې وخوځېدې. تر اوسه د 450 پورې خلک د حکومت په مالي مرسته او لسګونه زره نور په خپلو مټو بیرته سوات دیر او بونیر ته ګرځېدلي دي. د پاکستان حکومت لس ورځې وړاندې وروسته لاغې د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړه چې د سوات دیر او بونیر اکثري سیمې له طالبانو نه د پاکستان فوج بیرته ونیولې. خو لا هم د 1.5 میلیون نه زیات بې ځایه شوي کسان د سرحد ایالت په کمپونو او د کمپونو نه د باندې د خپلو خپلوانو او دوستانو سره شپې سبا کوي او د بیرته ستنېدو لپاره د خپل وار انتظار باسي. د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ادارې د بیرته ستنېدونکو کورنیو لپاره د ترانسپورت غم خوړلی دی.
بندوبست کړی دی او د یوې ورځې وقفې نه بعد دا واپسي دوباره شروع شوې ده. تر اوسه پورې تقریبا د 60,000 نه زیات کورنۍ چې دي هغه
هلته په سوات کې د 2.5 میاشتو د جنگ نه پس حالات مخ په ښه کېدو دي. د منګورې بازار پرانیستې، خلک په بازار کې د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کېږي. د نن نه د سوات نه پېښور ته د سپرلیو د عادي موټرو تګ راتګ هم پیل شو. خو د سوات د طالبانو ویان حاجي مسلم خان رسنیو ته ویلي چې د ملا فضل الله په ګډون د طالبانو ټول مشران تر اوسه روغ رمټ دي، تکتیکي په شاتګ کړی او چې وخت راشي نو بیا به په سوات کې خپلواک ټینګ کړي. بیرته ستانه شوي خلک هم وایي چې د سوات د طالبانو مشر ملا فضل الله اوس هم د FM د رادیو د لارې خلکو ته ګواښونه کوي چې له دې امله خلک اندېښمن دي. مختار یوسفزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر چې په خپله د سوات اوسېدونکی دی وایي د سوات په ځینو برخو کې لا هم طالبان واکمن دي.
سوات کې چې کوم دا وخت عملیات را روان دي دا خو کافي نه دي. کوم مشکلات چې دي هغه خو خطر نه دي. البته دا څه مشکلات او هر طرف ته یو څه نه څه قدم دی. ځینې ځایونو کې مطلب دا د بنډاکي نه واخله تر منګورې پورې دي وي موږ دا علاقه کلیئر کړې ده. نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا علاقه کلیئر ده او خو دې کې یو شی دی چې دا د سیند جنوب ته علاقه خو کلیئر ده خو د سیند شمال ته چې کومه علاقه ده په دې کې لا دا خلک شته ده دهشتګردانه. نو که دا سیستمه سیکیورټي ونه کړی شي بیا د دې دا امکانات
خو بل پلو د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال اطهر عباس وایي د دوی ځواکونه به تر اوږدې مودې پورې په سوات کې پاتې شي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم وایي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به په سیمه کې د حکومتي ځواکونو عملیات روان وي.
آزادی او اوریدونکی دا آزادی او اوریدونکو د دې ونې په پروګرام کې مو هر کله کو دا ونې هم مکتا ګن شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړی چې یو شمیر په افغانستان کې د جنگی جنایتکارو د محاکمې په اړه دی. دیو شمیر اوریدونکو پیغامونه بو
زه فرید احمد د کراچی څخه تاسو ته پیغام وړاندې کوم. لومړی د آزادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او کله چې مو خبر ترلاسه کړ د آزادی د رادیو څخه چې د امریکای جمهور رئیس امر کړی دی چې د وزرګونو طالبانو تحقیقات کې وشي چې د طالبانو د سقوط په وخت کې لا درک شوی دی، نو موږ ته نوې هیلې پیدا شوې ځکه یوازې دا چې په دې تحقیقات به یو ظالم ته جزا ورکول شي او د نورو ظالمانو به عبرت شي، بلکې دا به د طالبانو سره د صلح په لار کې هم ډېر پرمختګ وکړي ځکه ډېر طالبان وایي چې موږ د سقوط په وخت مذاکرات وکړل نو زموږ په زرګونو طالبان ورک شول او هیچا ته تشویش نه وکړي. نو که بیا مذاکرات کوو دا به زموږ دوهم اشتباه وي. وهم دا دی چې د امریکا به سم تحقیقات ونه کړي ځکه د امریکا غلطه پالیسي دا ده چې کوم یو ظالم د امریکا په تاوان ظلم کوي هغه ته جزا ورکوي لکه صدام حسین، او که کوم یو ظالم د امریکا په ګټه ظلم کوي نو دا هغه ظالم پر ظلم پردې غوړوي. نو که سم تحقیقات وشي دا به درګردو لوی پرمختګ وي او لو هیله به وي ځکه نو دا به دا معنا لري چې اوباما هغه د امریکا غلطه پالیسي بدله کړې ده. وسلام.
منګاریم له نوې کوم سره نام وکړم په کرشي لکه څنګه چې نړیوال بین المللي سازمان دا خبره ترڅنګ روان دی چې د جنرال عبدالرشید د عام وژنې چې کوم د طالبان سره سویل د اصل په سل کې حقایق لري که چېر وار عبدالرشید د سم د دې څخه انکار وکړي دا خو بهتره مکمل امکان لري چې د انکار زور به کین ته موږ د زه در شوم چې زور به کین ته شل پنځه ویشت دېرش کسان په دغه عملیات کې پښتانه ورخصه دوی په دا باید نړۍ دې سترګې پوښتنې چې دا په دغه باندې خلاصه نه شي تر دې خپل قدرت لپاره عبدالرشید دوستم دا غواړي زما بچي ولاړ نه شي چې باید نور دا ولور سازمانو سدا یې لرلو چې کرځي بیا راوغواړي چې لکه څنګه چې ثابت خان راغوښتی وو داسې بیا داسې نوو سمی څرنګوالي راوغواړي د دې سره مکمل تر دې سر دی یو افغان د مکسیکو لیک دی یو افغان په باره کې لکه چې خلا د مخکې بخشونه ورته کړي چې مطلب خواني خلک چې کوم جنایت کړي واغه مو بخښه شي کړي په خلکو کې څوک نه بخښي کېږي موږ په کلاکه دا خواهش لري چې د جنرال سید رشید د سندې محکمه شي.
الو زموږ سلام سلامونه دې درادو د ارادو ازادي کارکونکو او اړیدونکو ته ورسی. زه یو کس یم چې خپل نوم نه سم اخیستلی دی چارواکو څخې بیرېږم و د دشت لیلي وطانو ته یې واچوله. هر څه سل متره وو. ډېر ظلم وسو. د افغانستان طالبان چې جنګېږي هغه انتقام اخلي. هغه زه د ثانې شاهد یم په هغه منطقې څخې یم چې په ډېر ظالمانه توګې طالبانو لاسونه تر شا تړل وو. کنټینرانو ته یې پورته کول وو. وړه یې په دشتو کې سهانو ته اچوله. نو که اوباما غواړي چې د خلکو زړه د افغانستان د ځانه کې وو دا جنګ رکسی پا کواو باندی نکیلی
دیما پیغام دادا زیر لوگر نخبر کم آجی جرانای چه دوستم دیر جا ظلمون کلی سرال مرگر لکا عبد المالک او محکک باید چی دیتا سنگی نسازا ورکلشی او دی افغانستان دی خلق و زلونا دی امریکا سا در خپل کی. و سلام علیک. سلام علیکم سرده خلق غلی مسلمانان غلی اجنه مې چې زه د محکمه کوم دا کوم ما کوم چې محکمه کوله دا به ستنه هغه ستنه هغه خلک د قدرت مخکې دا اته کال قدرت مخکې دا خلک به وژلي و هغه وخت کې د عدالت د اسلام د افغانیت به درلودي چې هغه وخت کې پیدا نه کوي اوس مغولي نه ولاکه محکمه او چې نشي چې اله مخاطبه شي.
برکو دوم فزک مدار شي کوم کوم ولا خپل سره وکړل رسمه راکښ کوم کوم دا به ډیر شي مسلمانان دې دې دغه پیدا کی وسره
په دې داونه وکړو چې دا د ازادي رادیو د هغه اوریدونکو پیغامونه دي چې زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته زنګ وهلې او په دې شمیرې موږ ته د پیغامونه ثبت کړې دي. موږ دغه دوستانو نظرونه نه تایید ولې او نه هم رد ولې شو. د یو شمېر نور اوریدونکو پیغامونه ته بوښ شو چې په خپل سیمو کې لا بیل بیل ستونزو سر ټکوي.
ما خایس د رادو ازادي ته اندیوالان ته ټول ته سلام کوم. بعد السلام زه غواړم چې په افغانستان کې د انتخابات کې دا ناکام انتخابات دا نه بریالي کېږي چې خپل ورونه او خپل قوم ته زیاته ورسره کوي. السلام.
السلام علیکم. زه انور احمد زه خبرې کوم د ریاض سعودي عرب نه. ټول د افغانستان جی آزادی رادیو کارکون کو ابیا خاص د افغانستان ټول هیوادوالو ته د زړه کوم خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې زموږ ګران وطن افغانستان یو دنیا کې پرمختللی مرکز جوړ شي او زر ته زر او خدای پاک دې وکړي چې ټول مسافر وروڼه افغانان چې په هر ملک پراته دي خپل وطن کې خپل وطن کې خدمت لپاره خپل وطن تر استانه کې. نو زه ټول اوریدونکو ته د ازادي خپل سلام نه وړاندې کوم. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. کوم بوجن کته وځي خبرې کوم د پاکستان د پاکستان ولایت یا خو د خپل ځانګړي نو یا څو سوالي هیڅ ورغونه نه کیږي خو ځین نشته کوم نشته لکه کوم سپیرو خاور او کلاو کې د سنا وایي څو کې غم نه کیږي خو هنه و د چارو وزیر څخه ما دا هره ده چې خو مې جوړ چې زموږ ماشومان کوم د پلار شاو درسونه په مخ خوځي.
السلام علیکم. زه خلی خان خبرې کوم د ایران استیز لخاره چی ما سره مرګری دی آزاد خان او لال محمد کټوازی نیاز خان کټوازی اختر احمد دغه کټوازیان ټول د پکتیکاری ولایت یو د ایران په یو ښار کې پراته یو موږ له کرزي چاپ چې دا چاپ چې دا مننه ده چې دا انچینې ډېرې خرابې دي وضع د افغانستان ډېره خرابه ده موږ دغه له کرزي چې دا ډېر هغه کوو چې باید انچینې جوړ شي او موږ خپل مسافر خلک یو مسافر خپل وطن ته درسو وطن کې ښه امنیت راشي ښه هغه راشي اکې مې د وطن والو ته د ټولو ته زما ډېره ډېره مننه ده موږ د ایران په خیر پیس کې پراته یو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کوم. فصل سلام از زهیر سان ایجای د لوګر ولایت بولی عالم رسالی نه خبرې کوم. زه د محترم جناب رئیس جمهور امیر کرزي نه دا پوښتنه کوم چې هغه جنرال رشید دوستم چې په کلونو کلونو د افغانانو سره وجنګېدې د افغانانو شهید مظلومو شهیدانو مینې توې کړې او هغه فهیم چې د ظلمونو انتهای وکړه هغه دواړه د خپل نماینده وټاکه د جنرال دوستم یې له ترکیې نه راوغوښته. آیا دا انصاف و د ټولو افغانانو سره؟ آیا دغه دې مونږ کرزي ته وجونه ورته تېر کړو بارې دا دې مونږ سره دغه خدمت یې وکړه مونږ ته؟ بس همدا یو نظر لرم. بس زړه لږه تله د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوم په وخت مخم
ر جمعه خان یم. جمعه خان مې زم د کراچۍ زغې زم موږ دغه د بیګینر کاټو ته ډېر ضرورت لرو په کراچۍ کې موږ د پولیسان ډېر څنګه یې نن افغانستان ته تلای شو افغانستان ته له هر سال څنګه اټنه لرو دلته په کراچۍ کې موږ به کاټو نه ماټو نه نسته بیخي ډېر وره په عذاب مهرباني کړه دغه کاټو کار وشي. وسلام
زه د کراچۍ سره ستاسو په تماس کې یو. کراچۍ کې موږ ماجر بیخي ډېر وو ابلوار چې بنجمینال کاټونه ورکړو په سلو کې تقریبا لس کسان نه دي اخیستي. موږ د پولیسان څنګه یې حکومت مون څنګه یې افغانستان ته ولاړ سمه کوچنوالي راغلي هلته مو کاټ نه سره سره دا موږ ته ډېر مشکل دی که دا کاټونه چیرې برته شروع شي. السلام
نقیب الله خبرې کوم پاکستان سره سرحد لذیذ څخه پیشنهاد زما یو سوال د افغانستان د چارواکو څخه هغه داسې چې زموږ ډېر افغانان په دغه ورانو ویجاړو لارو باندې تاسو د پته ده چې د ترکیې او د ایران نه تېرېږي داسې د یونان او داسې ځای اروپایي ملکونو ته نو هلته ډېر تکلیفات او ډېر مشکلات مصیبتونه دغه زموږ خوار افغانان دي دا هم د څو پیسو په خاطر باندې غواړي چې لاړ شي هلته او ځان ته یو ښه ژوند پیدا کړي خو زه هم د هغې په دغه لار کې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زما د افغانستان د چارواکو نه دا هیله ده چې هغه تاسې وکړی شي چې د نږدې ملکونو لکه دوبۍ شو او سعودي شو داسې نور نږدې ملکونو شي تاسو ته پته ده ټول پاکستاني صرف دغه سعودي دوبۍ دې ملکونو ته روان دي او د هغو حکومتونو او چارواکو داسې قراردادونه د هغه ملکونو سره کړي دي چې دا قرارداد په نتیجه کې دوی کولی شي چې هلته په اسانۍ لاړ شي او راشي او د خپل ژوند هغه لږ لارې چارې پیدا کړي. نو په دغه منظور ما غوښتل چې زمونږ د افغانستان چارواکي هم د دغسې ملکونو سره رابطې ونیسي او خپلو افغانانو ته زیر دې چې اروپا ته لاړ شي یا بل کوم ملک لاړ شي دومره سختې تکلیفونه په ځان تېر کړي. دا سختې تکلیفونه دا ما په خپل لیدلی کلی زه ډېر او زما په شان داسې نور ډېر افغانان په دغه لارو کې ډېر ځورېږي او ځورېدلي دي او نتیجه د ځینو زیاترو دا شي چې یا بېرته کور ته راشي او یا هملته خدای نخواسته مړه شي او لار کې قسمه قسم مصیبتونه تکلیفونه په هغو باندې د هر خوا نه راځي. یو خو د قاچاقبرو د خوا نه هغو سره دومره ظلمونه کېږي چې د هغو ظلمونه انتها نشته دی.
زه زلمی یم د ایران خبرې کوم. د امید کرزی ولید مستونه نه لې زه اوس فکر د پاسګاه په وته پنځو زرو تومانه مې وتواکل ته وزیې ډه کړم ته خدای په امان.
السلام علیکم. ما یو پیغام دی د افغانستان مسؤلینو او لوړو مقاماتو ته. اوس ناټو امریکا بیا وایي چې موږ عملیات شروع کوو نو په دې کې به ډېر زیات تاوان غریب مخلوق عوام ته ورشي. د دې په ځای چې تاسې دې عملیات شروع کړي نو پاکستان ته د هغه پیسې نه ورکوي چې د هغې سبب ګرځېږي چې پاکستان طالبان رالیږي او په افغانستان استعمالوي او د دې سره ګډوډي پیدا کېږي. د پاکستان د ایسای سره خبرې وکړي چې طالبان نه رلیږي. والسلام.
زه د خپل نام له اخیستو څخه ډډه کوم، لیکن اوسېږم په عربي اماراتو کښې، په خپله د فروټ کاروبار کوم. دلته ډېر ملونه راسي د ټولې دنیا نه، او دا ملونه د افغانستان مال راځي د پاکستان په لاره، پروډکټ اکسپورټ پاکستان په لیکل شوی وي. زه د محترم لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوم چې هغه انګور، مندتې او خربوزې یا نور کوم فروټ چې راځي، باید خپل مال پروډکټ اکسپورټ افغانستان په ولیکل شي. دا به ښه وي. دلته قسم قسم د هر ملک نه رقم رقم میوې راځي، خو د افغانستان میوجات د نورو ملکونو سره توفیر لري. پرون پرون ما ولیدل د ملي ټي وي نه د افغانستان هلته وطن کښې ورته ویل کېږي توتی زمینی، او په انګلیش کښې سټرابري ورته ویل کېږي، او په عربي کښې ورته پرولہ ویل کېږي. دا د استرالیا او امریکا نه راځي، 5 کیلو بوکس ده، ته د پاسه 100 درهم کېږي. هغه ملونه چې په افغانستان کښې اوس کېږي، نو ښه دا ده چې دلته راولېږي، او ډېرې اوچاتې پیسې به په لاس کړي، او د افغانستان مال او د نورو ملونو سره ډېر فرق لري. دا معلوماتو چې ما در کړل، او زما آواز حتی کرزي ته هم ورسوئ. الله پامان.
زه د طالبان ورونو څخه غواړم چې خپلې سلاوې پر مځکه کښېږدي، خپل د وطن په انتخاباتو کې برخه واخلي، خپل د خوښې مشر وټاکي، د انسان وژنې ته لاس واخلي. در 100 کاله مرګ یو ساعت ژوند بهتره دی. په یوه ساعت ژوند کې به د الله جل شانهو او ذکر وکړي، په مرګ به څه وکړي.
سلام علیکم. مونږ ازادي راډیو نه درخواست، مونږ څو پیر ټلیفونونه کړي، ازادي راډیو مونږ پیغام نشر کړی ده، خو دا مونږ لسم ټلیفون ده. د پکتیا پټک چې ده، د تیری سر پټک ده، مونږ چې ورسو په ګاډي مونږ 1000 روپۍ له دې خواخلي، سرزیم بارې 1500 له هغې خواخلي. مونږ پیغام ازادي راډیو هر یو هر اورګان ته نشر کړی ده، خو دغه د پکتیا پټک چې ده، د تیری په سر، اما ته هلته 1500 روپۍ به راچې، هلته 1000 روپۍ به راچې، کله راچې کنې ګاډی ودرې. مونږ تاسو ته درخواست ده. وسلام اختلاف.
نو دوستانو، موږ مو غږونه خپاره کړه، په دې هیله یو چې مسؤولو چارواکو به مو غږ اورېدلی او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره به کار وکړي. که چیرې تاسو هم په خپله سیمه کې کومه ستونزه لرئ او غواړئ چې د ازادي راډیو له لارې د چارواکو تر غوږ ورسوئ، نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره ده 00420211245. تر بلې خپرونې مو عمل د ازادي راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه.
دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو مات واگانے درتا پرتی وطن کی در پدر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو مات واگانے درتا प्रतिवतन के दर पदर बचिया प्रतिवतन के दर पदर बचिया رے ساری بچ پزڑ تیرا بری کی کنا سوال نہ کوم چخ پل وطن تراش خپل بچو خپل گلشن تراشے سمان مل رے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماں کو آگانے درتا پرتی وطن کے در بدر بچیا پرتی وطن کے در بدر بچیا اسکول تچی وائی بے بے بابا بکلا راضی خیریت نہ دے خبر شمز یگران خو بلا لا راضی ستاد بچو پمخ کتاب گورما تصویروں بیا بیا گورما سمان لے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماں کو آگانے درتا پرتی وطن کے در بدر بچیا پرتی وطن کے در بدر بچیا